کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم تاسو د رادیو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورې چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټېل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې یې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11% او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم څه راکړی او نه په داړو اندازې هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وسازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولی دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملالې میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغله حماس وای له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات ایوازې د ولس د خپل د پټول لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې خپل پانه لیکلې و هغه ځای کې موږ ولې ستیا د کورنۍ چارو وزارت دې پانه موږ ولې د ریډیو کې دا موږ د ولسونو د غلې کول لپاره یو توکیه نه خپل د حکومت او چې پرختنی بیا موږ هغه قاتلین چې پرختنی دغه کار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه موږ تواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم مسیر راکړی او نه په داړو اندازې هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملالې میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته پلاره په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره د نوالو لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماښام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواونه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ناد ملاتړ دفتر نای ویلی و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډالې نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سپده کې د الیاس دایي قاتلین هم وي خو ښاغلی آریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دایی د وزلو په تور یې یو کس نیولی چې په مستقیمه توګه یې په خپل جرم هم اعتراف کړی ده. کورنۍ چارو وزارت د دغه تورن کس ویډیو هم خپره کړې ده. خو د الیاس دایی ورور مدثر دعوت وایي چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نه سي تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نه وي ورکړی.
هر څه د رسنیو ته خبروي دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کړي یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسي. په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان له لارې خپرېږي دا هېڅکله موږ د قبول وړ نه دي، ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکړم هغه به ماته دا څه ووایي، یا به یو بل اختار ورکړم یا به شکنجې ورکړم هغه به دا څه ووایي. دا موږ مخکې هم ویلي دي حکومت ته چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ دپاره د قبول وړ نه دي، موږ هر څه د ثبوت سره غواړو.
الیاس دایی و میاس وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل سه چې د ده په موټر پورې نښلول سوی و. یوازې د اغلې میوند او د دایی کورنۍ نه بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي. په کابل کې له ازادي راډیو سره البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولی. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي، هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی. خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي، رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان شوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوې ده، چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا ده سي.
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی. بلې شیبر صاحب،
مننه. فیروزه عزیزی له کابل وه چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملالې میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول. د دې له خاطر چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره شوې ده، خو تر اوسه پورې د ملالې میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چې تیر ماښام چارواکو یې دا کړې ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو په راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کړو. د ننګرهار والي په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ. ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه د زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړې خور وه، ملالې میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقاتو او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دي نتیجې ته ورسېدو چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه څیرو په پل اخلو چې د پردیشا ته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او فیندو غکسې نه کاس ور کول.
او ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه
دی به نور هم تحقیقات کیږي موږ به ځینې نور چې روپس هم پل اخلو چې څوک په دې کې دخیل و کله چې تحقیقات تکمیل شول انشاءالله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا همدومره معلومات ما سره و غوښتل مې تاسو سره شریک
ویلی سئ چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیاتو کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لرئ؟
یو شی چې زه غواړم یادوري وکړم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک ده چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دوی امنیت ته او د امنیت تر څنګ لکه د ملال خور غوندې څوک په شهادت رسولی دي پل ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پاملرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدارول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه، هغه مهم څلور موضوعات دي چې دې متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لویې مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمېره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویې ویل دا سازمان درایو په فاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په 12 پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې 3 میاشتې وخت ونیو او بالاخره د ډسمبر په دویمه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلی دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دري ژبې داستان لیکونکی رهنورد زریاب تیره شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه وبلله او ازادي راډیو ته یې وویل.
رهنورد زریاب د افغانستان د فارسي دري ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنې چې زریاب کړي دي د لطافت او ظرافت خورا ښې بېلګې دي. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی غي او ردي دی او چا چې نه دی او ردي دی غي لستل دی. څومره دا تم خیاو و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ شغلي وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته راغلی و روختون ته د ترغو وروسته زه د کله د فابري صاحب جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني تر وختون ته ورغلو او هغه مرسته فکر نه کوي چې دشي دې خواته یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مو دا خبر له بده مرغه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه ښیي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بې سارو هڅو کې پرله پسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالاً ستره محکمه به دا دعوه چی زین دموکراتانی سیاسی تاکتیک بوده جر رد کرید. خود جمهوری پال گوند له ملاتره داستش کاری چی ترامپ له دی سره سره چی ده جنوری پشلم واق له لاسه ورکدی پر گوند کنترول لری او پداسی حال کی او دا پداسی حال کرده چی چو ورزی وروسته الکترول کالجونه ده انتخاباتو ده پایلو ده تایید اولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله ده منتخب و استاسو له لوري ولسواکۍ ته ده درناوی په برخه کې پوښتنی پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه به څکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړاو ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړې ده، مسلمانان موږ سره کومه کړې دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی د عباس کلي کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله دي، دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور چانې را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه پکې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکلی کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په باسکلی کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستی. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن په هلمند کښې که الیاس دایي موږ در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته شي. وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کې خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلق والا تاسمه کې غنم وانه چاو مونږ ته ول نه د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمه کې دا دلته چارمغز وکړی بیا چې کله دا ونی لوی شو دا مونږ ته تاسو د دې اصله چې دا تاسو پیسې درکو او دا اسمه کوم له سره پاتې دا مونږ د ازادي راځي نه غواړی ته دا د نشه کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې ځواب هم په یو راپور کې درکوو که څوک د کورونا واکسین وکړي ماسک بلري کوي او کبای نه لري کوي. مخکې تر دې چې د دغه راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې وایي د الیاس دایی په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر ډلو په دې اړه د نور وضاحت او معلوماتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د دري ژبې د نوموتي لیکوال رهنورد زریا په مړینه خواشینی ښودلې او دای وا زای بللی. دا خورو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. او د ټولبند او محدودیتونو لکبل د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کم شوه.
د سو د لایلو لامل په خلک تروی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین د ځل کېش د فایزر کمپنی دوم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مودرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مودرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شایي بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مودرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی این بار موضوع بحثی که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا مسئله هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشین که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه. در هفتم این ماه در انگلستان شروع میشه، روسیه قبلا سپوتنیک شروع کرد. روی از این موضوعات صحبت میکنیم و مهمانای نهایت محترم ما در این بخش محترم دکتر صاحب اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه فعلا در خط تلفن با ما هستند. در قدم اول روی مسئله کرونا یکمه که اگر صحبت بکنیم، آخرین رقم ها را در افغانستان از شما بگیریم. در دنیا خو از مرز 67 میلیون تیر شد، همچنان قربانی هم از 1.5 میلیون تیر شد. اگر کمه که روی ازی اگر آخرین رقم ها را به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. دینروز در تمام افغانستان ما در حدود 535 مریض بستری داشتیم که در بسترهای شفاخانه کووید 19 بستری بودند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمسور. دکتر فضل احمدزی هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. شمسور صاحب رقم ها را به ما گفتن، منتها حال زمستان نزدیک شد، زیادتر از آینده اگر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در زمستان جلو وزی مریض گرفته شوه یا مردم کمتر آغشته شوه، در قدم آور چی باید شوه؟ توصیه شما چی از احمد زی صاحب؟
نظر صاحب دیر زیاده مننه دیده پا خاطر بندی چی داغ کووید 19 مرض یا ویروسی آفت یا ویروسی میکروب ده. وایرس معمولا په ژمې کې چې کله هوا سړه شي، هوا یخه شي، ډېر زیات فعالېږي، ډېر زیات کار کوي. که چېرته زموږ ستاسو هېوادوال یو سلسله تدابیر ونیسي، نو دغه دوهمه څپه به د اولې څپې په نسبت باندې یو څه اندازه مرګونې او شدید وي، ځکه اوله څپه چې وه په پسرلي کې وه، په اوړي کې وه، هوا ګرمه وه، په ګرمه هوا کې وایرس ښه فعالیت نه شي کولای. نو په دې کې د دې په خاطر باندې چې زموږ ستاسو هېوادوال د دغه دوهمې څپې نه، یعنی چې په دغه ژمې کې را روانه ده، جدید هغه وخی مخاطرات څخه ځان وساتي، اول باید ټول هغه نقاط چې دی وایرس یا دی وساري مرض په رابطه باندې یو شخص په نظر کې نیسي، یا دا چې ډاکټران دوکان ورته توصیه کوي هغه په نظر کې ونیسي. مثلا باید ماسک نه استفاده وشي، ماسک باید کله چې دوه نفره په خپل مابین کې سره خبرې کوي باید حد اقل یو نیم متر دوه متره فاصله ولري، د خپل وجود دفاعي سیستم قوي کړي. معنا دا ده چې د سبزیجاتو او د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وشي، د ګرمو مایعاتو نه باید ډېره زیات استفاده وشي، خصوصا هغه اشخاص چې هغوی مزمن او دوامداره ناروغیانې ولري، لکه شکر یا مثلا د ګردو عدم کفایه یا نور امراض، یا دا چې عمر د 60 کلونو پورته وي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص باید ډېر زیات تدابیر ونیسي، د هغو میوو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري. نو په دې اساس باندې دوی د وجود مقاومت پورته ځي. که دغه تدابیر په نظر کې ونه نیسي، نو خدای مکړه دوهمه څپه بیا د اولې څپې څخه خطرناکه او وژونکې تمامېدلای شي.
خب شمسور صاحب، یک موضوع دیگه، حال یک امیدواری بزرگ که در دنیا پیدا شده مسئله واکسین است. به افغانستان این واکسینا کی خواهد رسید؟ در چه شرایط خواهد رسید؟ یک کمه که معلومات بدین، شما آیا درخواست کردین، ریزرو کردین، پولش پرداختین یا نپرداختین، یا سازمان های بین المللی کمک میکنه؟ ایران بسیار خلاصه اگر روشن بکنین که باز دیگه سوال ها موجود است. دکتر صاحب شمسور؟
برای واکسین یک کمیته ملی به سطح کشور جور شده که ارگانهای مختلف به رهبری وزارت سلطامه در این شامل هست. این کمیته بالای ترسالعمل تدبیس واکسین، بالای ای که گروپای خطر شناسایی کنه که در مرحله اول برای کی واکسین داده خواهد شد، در بالای از این که ما همین سیستم کولچین یا سیستم ذخیره کردن واکسین افغانستان آماده بسازیم، وقتی که واکسین داخل افغانستان میشه در کجا ذخیره شود، چطور با ولایات انتقال پیدا کنه، بالای از این کار صورت میگیره. و در بالای از این کار سیوم که هست، در بالای از این کار میگیره که چطور ما ظرفیت واکسیناتورای خود بالا ببریم تا و آماده باشن برای تطبیق واکسین. فقط یک بودش تدارکات هست که درباره تدارکات هم پیشرفت‌های صورت گرفته، درباره ذخیره واکسین است که یک مقدار پیشرفت‌ها را ما داریم، و درباره تطبیق واکسین. درباره تدارکات واکسین، وزارت صحت عامه همراه دو سازمان صحبت میکنه. یک سازمان جهانی واکسین هست که 92 کشور جزء این سازمان هست، و برای ما قرار صحبتهایی که صورت گرفته با 20% نفوس افغانستان تا ختم سال 2022 واکسین داده میشه، که فعلا درخواستی فردا، یعنی درخواستی از طرف افغانستان فردا روز 7 دسامبر این درخواستی برای ازوا داده میشه، و شاید در میان 2021 که ماه ششم یا هفتم 2021، یعنی 7-8 ماه بعد، برای ما 3% واکسین داده شود، که در اولین قدمه ای واکسین برای دکترها و نرسها و کارمندان صحی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای ازیاد تطبیق میشه، و بعداً با کسایی که امراض زمینه‌ای داره و کسایی که کارهای اساسی را یا فعالیت‌های اساسی را مثل معلمین و پلیس و اردو که فعالیت‌های اساسی را انجام می‌ده برای ازوا تطبیق میشه، و باز در 2022 تا ختم 2021 10% واکسین از طرف اتحادیه جهانی واکسین تا 2021 میرسند و از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یک مقدار پول ایام کمک میکنه تا ما بتانیم یک 20% واکسین از چینل دیگه هم تدارک کنیم افغانستان و این داخل افغانستان کنیم. مگر یک چیز به یاد داشته باشیم که تا 7 ماه آینده به خاطر که تولید واکسین کمتر هست باید احتیاط کنیم. تا 7 ماه آینده شاید ما اولین امو بچ واکسین در داخل افغانستان شویم و ما بتانیم که امو 3% نفوس یا 3% افرادی که بسیار در خطر هستن و را واکسین کرده بتانیم.
دکتر فضل احمدزی، شما در مورد واکسین چی علاوه میکنین؟ بعد از اینکه خبرها را که ما تعقیب کردیم، واکسینی که از جرمنی یعنی شرکت مشترک جرمنی آمریکایی بگویم که اینا ایجاد کردن، میگن نتیجهش 94 یا 95% است، یا اگر از 3 تا 4 روز اضافه تر نگهداری شوه به یخچال های ضرورت دارن که فوق العاده درجه بلند باید باشه، مثلا بین 70 تا 80 منفی درجه که میگن، و درجهش دکتر سبا خوب میفهمن که او یک دو مملکت دوره میتونه، یکی جرمنی میتونه جور کنه و یکی هم فکر میکنم در این روزا ترکیه جور کرده در بازار عرضه میکنه. ای بسیار قیمتی است. هیچ نگهداری از این مسئله چطور خواهد شد سب؟ احمدزی
نظر صاحب، دا چه دغه وایرس په خپل په یخ کې ډیر زیات فعال ده، نو دې واکسین هم باید د څه ځای کې وساتل شي چې الته د درجه د حرارت لکه تاسو ویلي اویانو نیولې تر منفی 80 درجو کې باید وساتل شي. نو دا امکانات زما په نظر باندې موږ تاسو په دغه دریمه درجه هیوادونو کې زما په نظر باندې مشکل ده، تر څو چې موږ سره یو څو کومکونه کې یا په ساختار کې یا اصل موږ خریداری کې، نو تر هغه وخت پورې چې کچیر ته دی و وایرس د واکسین لپاره منفی 80 نیول تر منفی 80 درجه داس یو یخچال جوړ نشي، داس یو ځای جوړ نشي، نو دغه واکسین د خپل هغه خاصیت او اصلیت د لاسه ورکوي. چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې دغه واکسین د څه شي. واکسین چې کوم ده په خپل د عین مرض مړ میکروب ده چې دغه د انسان وجود داخليږي، د انسان وجود یې په مقابل کې انټي باډي جوړوي، خو دغه میکروب په هغه شخص کې د مرض د تولید د توانمندي نه لري. نو چې کله بیا په آینده کې همدغه وایرس یا میکروب د بدن ته داخل شي، مخکې د مخکې نه به د په وجود کې د همدغه وایرس د پر انټي باډیانې موجودې وي، نو هغه چې مخکې لري چې مرض ایجاد کړي، نو هغه انټي باډیانې چې د په وجود کې جوړې دي او هغه انټي باډي باید پریونټیبل وي و همدغه میکروب یا دغه وایرس دبی. خود دغه مشکلات بدره مدرجه هوادونو که اشتا که چیه تا دغه امکانات برابر نسی نظر سیب داس یخچالونه یا داس یوزای چه اغا من پیاتیا درجه د حرارت درجه و نداری، نو واکسین خپل اصلیت او خپل خاطر دلاس ورکوی بیانو پا اغا شکل باندی انتی باڈی اغا چه تا چه تدبیقی گی آلتا نسی را منستا کولای.
سمسو سبی موضوع یک کمه که شما در سخنانتان مقدمه یادم کردین، منتاگی رو چی میکنین سب برازی که این موضوع یخچال ها تنها در کابل هم نیتا چندین ولایت باید باشه، تنها یک شرکت فعلا در جرمنی را عرضه میکنه که این موضوع را تا 70 درجه 80 درجه میرسه، و من امروز در خبرها دیدم که ترکیه هم یک ماشین داره عرضه کرده با بازار، میگن 2 شرکت فعلا در دنیا هستی کار میکنه. سمسو صاحب، اول خوب باید یک کمه که معلومات بتین که کل واکسین ها متر است یا تنها واکسین است که در جرمنی و جور شده که امریکا یک جایی تنها اوست، یا کل واکسین ها به امت یک چالای بسیار قوی ضرورت داره؟ سمسو صاحب.
بله، این واکسین هایی که فعلا مثلا با مرحله 3 رفته و نتایج خوب داده، واکسین فایزر که از الترا کولد یا الترا فریز کار داره که منفی 80 الی منفی 70 درجه، منفی 70 الی منفی 80 کار داره. ولی واکسین مدرنا که هست، خوبی از او این است که اون الترا فریز است، مگر در منفی 8 درجه تا 1 ماه را او را ما نگهداری کرده بتانیم، و در درجه 2 الی 8 که هست تا 1 هفته نگهداری میشه، اما موثریت خود از دست نمیده. واکسین آکسفورد یونیورسیتی که هست او 2 الی 8 درجه هست که امیفیلی کلچینه که ما در افغانستان داریم برای واکسین آکسفورد یونیورسیتی خوبتر هست، یعنی 2 الی 8 درجه ما واکسین آکسفورد پانتون آکسفورد نگهداری کرده میتانیم و تطبیق هم کرده میتانیم. برای واکسین مدرنا ما یخچال داریم که منفی 8 یا بالاتر از منفی 8 1-2 یخچال در کابل موجود هست، در زون ها ما نداریم، مگر منفی 8 درجه یخچال ما در زون هم داریم، مثلا در بلخ و قندهار و دیجه داریم که در اونجا نگهداری کردنش برای ما مشکل نیست. فقط برای واکسین فایزر که الترا فریز یا منفی 70 الی منفی 80 درجه کار داره، او برای از او ما می تجهیزات فعلا در افغانستان نداریم و می خاطر صحبت میشه که شاید افغانستان از این دو واکسین یا مدرنا یا اکسفورد یونیورسیتی همی دو واکسین را تدارک کنه و او را داخل کشور بسازه تا از این تجهیزات فعلی سیستم واکسین استفاده شو و واکسین برای مردم تطبیق شوه.
آله نوبت شنوندای عزیز.
مردم نمیتونه تست کرونا بکنه. اگر میکنه 5000 افغانی میگیره این چطور است؟
در کجای افغانستان است؟
در خوز، در کابل.
سوال تانه تره کنین سیب.
ما گفتن در افغانستان واکسین نیه. همی اول با از سرمایه دارات واکسین باشه همی بیچاره و مشکل غریب هم از این مستبید میشه یا نه.
یک شنونده دیگر رو بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله و کندهار خبری کن.
هم مهربانی سیب.
ما اول دا ویروس کرونا ویروس لپرویش کل را چه پا افغانستان بلیش پا طول نالیش شروع ده. دلتا پا افغانستان که مو سرایان خلقی کوچان خلقی. دلتا مو نماز استعمال کرده ده. ناش کم ویلو گنی گونی مانا لدوگو چه دادا که ولی دیر اکسی ده خلقو دیر و خلقو چه دادا که ولی دیش مو گیس دادا نده کرده. خم مو پا طول کوچی که پا یو کوم که یو زر کورا بایی ما دا تی داشت پی خانه دل دلی. حالتا دی کرباخ پا ولی سوالی کسی مو پراتو یو دکتر ساپا دا پرنا ویروس واقت استا ویده. یای ولی پا غزنی که شپا خانه کستنی ولگو ولی نالاستانو چی بالا جد بدن داشتا وی وشگر سرا دی کتلو نو. نویمال دکترانو چی دا خواهشتا چی دا کرونا ویروس چو کونی چی یای وی ولی و شپا خانه تا جای دزار استنی ولگویی. نمگور خلق دو چی مانا امری. نو دا پا کم سوا باینده بیا مو وستی زکامونی شی یا مانا سونه خویی یا بل شی بالا دکتر تنوست لیکه ورس بالا غم حکومت منیسی بالا هم شفخانیه تولی ویده کرونا ویروس اگه که ما زکامی ویده کرونا ویروس عده دزار و سنی خلگو تور لگه نو دا دیر پسار پا دی دنده که شروع دا بایده شی طول خلق وزارت دیده دیر توجه که دا دیر پراخ پسار
تشکر زنده باشین. یک شنوانده دیگر هم بگیریم بعد از او بس است. بله شنوانده ایجی بفرمایین.
ما پرسان داشتم ما گفتم این ولایت های گرم مثل ننگرهار لغمان این گرم ولایت هست اینا کابل بین برای واکسین یا دنی ولایت ها نی توضیح میشه چی رقم میشه معلومات برای ما بته.
آقای سمسور بسیاری سوالا بخیالم که مربوط به شماست، باز به نوبت آقای احمدزی هم جواب میتن. سمسور سه
خب اول در باره قیمت که گفتن که قیمت ماینه در سکتور دولتی تمام تست های کووید 19 که انجام میشه این مفت است، هیچ کس پیسه نمیگیره. دیگه ما نمیفهم که این هموطن ما برای چی خاطر این تست انجام میداد که در صد پارم تست کوله ولی تستونه دی کووید 19 پارا چی کیگی در طول مفت دی او دولتی لابراتوارونو که دا ماینه کیگی مگر هغه کسانو ته کیگی چې واقعا مشکوک وي. دسی نشی که دلای چون که دموږ ظرفیت هم کم ده چې هر سړی چې راشي هسې کور کې زړه وشولو چې والله زه به م یو ماینه وکړمه نو دغو ته ټولو خلکو ته مونږ رسیدګي نشو کولی که واقعا یو څوک ناجوړه وي یا یو مثبتې واقعې سره په تماس کې شوی وي او بیا عرض و علایم ولري اول ډاکټر ته ورځي بیا ډاکټر ورته وایي چې د ماینه وکړه چې آیا ماینه مثبته ده که نه ده. په خصوصي سکتور کې قیمت د مسافرینو لپاره چې څوک سفر کوي 3000 افغانۍ دی او هر څوک چې د 3500 افغانۍ نه زیات اخلي هغه د هغه لابراتوارونه جریمه شوی دی. یعنې لپاره مونږ یو 14 خصوصي لابراتوارونه وتړل او صرف اوس 9 لابراتوارونه فعال دي چې هغه لابراتوارونه چې د استانداردونه د وزارت صحت می پوره کوي. درباره سوال از این که واکسین باز برای کسایی که پولدار هستن و زوردار هستن برای زیاد داده نشوه، یک کمیته ملی جور شده بالای از این کار کرده، گروپ های خطر معلوم هست و این معلوم شده که اول برای کی واکسین داده میشه. پس واکسین انشاءالله وقتی که آمد در داخل افغانستان همه چیز پیش از پیش معلوم است و طرح را که وزارت صحت عامه جور کرده تایید کابینه اسلامی جمهوری افغانستان هم گرفته و مطابق امو طرح واکسین به کسایی که در گروه خطر هستند برای از وا داده میشه. اول اگر امیدواری که ما داریم مویی است که شاید در 2021 تولید واکسین بسیار زیاد شود و انشاءالله تا میان 2021 واکسین در دنیا بسیار زیاد باشه و برای هر کسی یعنی در دسترس هر کسی باشه. بعد این بل ور چه سوال وکو چه دی زهر استنی ورکوی یا فساد روان دا طول یعنی شایعات دی غلط معلومات دی کرونا ویروس نه موسا پوری پا افغانستان که دیر خلق مرشوی دی دا یا محلک مرز دی ټولو نه زیات خلک یا ټولو نه زیات ډاکتران او طبي کارکوونکي چې یو مرض وزلی وي تیرو شلو دیرشو کالو کې هغه همدا د کرونا ویروس ته. نو که دا خبره رښتیا وایي نو ډاکتران به ولې مړه کېدل؟ نو دا ټول خلک دې په دې پوه شي چې واقعا دا یو وژونکی ویروس ته ځان باید چې مونږ وساتو او په دې شایعاتو پسې و نه ګرځېږو. چې ډاکټر صاحبان هغه کسان چې په شفخانو کې د مریضانو په خدمت کې دي هغه ګواکې د زهرو ستنې چاته ورکړي، د زهرو ستنې نه ورکوي. دا ستاسو اولاده دي، ستاسو دغه افغانان دي، په دې شفخانو کې کار کوي او ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. داسې هم شوي دي چې دموږ ډاکټر صاحبان چې په دې شفخانو کې کار کوي هغې ویروس کور ته راوړی ده. کور کې مور یا پلار یا خپله ښځه په دې باندې بسابه شوي دي. او داسې ډاکتران هم پېژنم چې چونکې هغه دی د کورونا په شفخانه کې خدمت کوو، خپل پلار یا مور په کور کې د دې سبب چې لږې ځینې ویروس راوړی ده دلته کور کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده چې دا خدمت یې کوو. نو دغه شایعاتو ته باید چې مونږ یعنی دا دې ته ډېر زیات اهمیت ورنه کړو. دا ټول دروغ دي او د دروغو ته زیات اهمیت ورکوو دا مونږ ته مشکل پیدا کوي، صحي سیستم ته مشکل پیدا کوي، افغانستان ته مشکل پیدا کوي. ساجي بس سوال ہے کہ آیا واکسین در ولایات دادا میں شاہ یا در کابل میں باشا؟
نہیں،
واکسین وقت کہ در کابل آمد به تمام ولایات دادا میں شاہ، پروپورشن یا سهم هر ولایات معلوم هست مطابق مسهم ولایات که چقدر نفوذ داره، چقدر نفوذش در خطر است، یعنی در افرادی که در گروه های خطر است در هر ولایت چقدر است، در ولایت مربوطه می باشه و واکسین در ولایت مربوطه و در قدم بعدی در
احمد صاحب شما هم سوال را که شنیدین اگر لطفا جواب بدین.
نظر صاحب دغه یورو چې په پاکستان تماس نیولی وو چې موږ په منځخه کې دغه مرض په ډیر سرعت سره روان وو، دا یو واقعیت چې په افغانستان کې تقریبا ډیر سنه نیولې تر څلور سو خلکو دغه مرض تیر کړی ده. هغه اوله مرحله کې لکه څنګه چې مرسته ما ورته اشاره وکوله، اتیا فیصد هغه اشخاص چې په دې مرض باندې اخته چې دی هغوی په نیز باندې د یو عادي زکام په شکل باندې دغه مرض سفر کیږي یا دغه مرض تیرېږي. بل دا چې دغه بل ورو چې د قندهار نه تماس نیولی رحمت الله چې زموږ کوچیان یو دغه زموږ په قوم کې چې زر کور دي هیڅوک ورباندې اخته نه دي، که ورباندې اخته شوي هم دي دومره شدت نه دي تلي. ټول هغه اشخاص چې دغوی د وجود دفاعي سیستم قوي وي، معافیت قوي وي، د هغوی په میز باندې دغه مرض بیا ډېر عادي د یو عادي زکام په شکل باندې تیرېږي. نو په همدې اساس باندې کله چې په یوه جامع کې یو انتاني مرض یو ساري مرض شپېتونه نیولې تر اویا فیصده پورې خلک ورباندې مساج شي، بیا نو دې ته یو شکل امیونیټي یا معافیت حاصلېږي چې هغه ته په طبابت کې هرډ امیونیټي وایي. نو انشاءالله په افغانستان کې زموږ ستاسو هیوادوال همدغه هرډ امیونیټي ته نږدې شوي دي. بیا نو په دې کې کله چې دغه حالت ورسیږي بیا نو د دې وایرس انتشار بیا ډېر سلو کیږي. نو ځکه په دغه دوهمه صفحه کې د دې وایرس هغه کیسونه چې کوم دي، هغه واقعیات چې کوم دي، هغه ډېر زیات کم شوي دي، ډېر زیات کم دي نسبت و اوله صفحه کې. په اوله کې داسې کور نه و، داسې فامیل نه و، که په مرکز کې و که په اطراف کې و، ټول په دې باندې تقریبا څلور فیصد خلک همدغه مرض سفر کړی ده. نو اوس د دوو مرحله کې اکثرا دغه د دې واقعیات چې موږ په تصویري ساتو کې ګورو نو له 200 نه 300 نه پورته نه دي تللي. په اول ځل کې تقریبا د افغانستان لس 15 میلیونه خلک همدې کووید 19 باندې مصاب شوي دي او هغه مرض سفر کړی ده. نو خدای دې وکړي چې په دغه دوه مرحله کې هم موږ تاسو په هیوادوالو باندې دغه تکلیف ډیر عادي تیر شي او هغه نقاط چې د ډاکټر صاحبانو د خوانه دوی پر سکیږي هغه ټول نقاط او نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې ډیرو زیاتو خطراتو څخه بچ شي.
وعلیکم السلام. د مورد کرونا سوال درین
غنی ډاکټر صاحب سانسور او ډاکټر صاحب احمدزی فرمودن کې ما ماسکار جبری میسازیم در ادارات و بعض جایهای که زحام زیاد باشه. ما از ډاکټر صاحب سانسور این سوال میکنیم، همه قدر کمک ها و محلولایی که آمدن مملکت های خارج چی شدن؟ شما با کی کمک کردن؟ شما با کی دست رسید؟ چه قدر مواد آمدن؟ یک چیز دیگه میگن، یک کاری برادر نمیرا سوال که از پیشان که به نام کرونا یا به نام کووید 19 شما از نان مردم بردن و انتظار را بردن، دوا را بردن، هیچ چیز از شما کس چی خیر دیده؟
تا فعلا مسائل تکنیکی سه اگر سمسو سیب جواب دادن خوب، اگر خیر بده برنامه دوم تره میکنیم. یک شنوانده دیگه هم هست، ولی بفرمایید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
سوال مامی صاحب دکتر صاحب که ما شهر قندار زنگ زدیم، یکی خو دانشور قندار ماسک و یک چطلن یک فیصدی یک فیصد هم کت ماسک استفاده نمیکنن. دوم از اینکه ما در فامیل ما دو نفر تست دوره پیش دو نفر تست مثبت برآمد، ما خودم هم یک درد تیر کردم، امکان داره ما خودم در این مصاب شده باشم یا نشده باشم. امیر برم سوال ما جواب ده. و دوم از اینکه کسایی که در یک دوره مصاب شده دوره دوم هم امکان داره که مصاب شده یعنی.
خب سمسو صاحب نوبت شما بود، بفرمایید صاحب. خلاصه اگر جواب بدین که زیادتر سوالا جواب پیدا کنه صاحب، بفرمایید.
راجی به کمک ها که کمک ها اومد چی شد؟ در سر تا سر افغانستان تقریبا 50,000 کارمند صحی داریم و این مسئولیت وزارت صحت هم است که ماسک ضد عفونی را فقط برای سیستم صحی و کارمندان صحی فراهم کنه. برای مردم چون که محدودیت ما داریم، برای تمام مردم ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به می خاطر ماسک برای مردم تقسیم نشده و این در مندیت وزارت صحت هم نبود که ما ماسک برای مردم یا مایع ضد عفونی را برای مردم میدادیم. پس این بسیار مهم است که مردم هم رای وزارت صحت عامه همکار باشد، توقعات بیشتر از وزارت صحت عامه داشتن به معنی از این است که یک وزارت هست که حکمش بسیار کلان هست، کارهای بسیار زیاد دارد، مگر بودیجه بسیار کم هست. در بودیجه افغانستان 4% بودیجه برای ما داده میشه و کمک هایی که هم رای وزارت صحت عامه صورت گرفتم، یک خود تشهیر در میدیا زیاد شد. مثلا یک نفر از 50,000 ماسک استفاده کمک میکنه، بازی در میدیا میگفت که مثلا از فلانی کشور یا از فلانی سازمان اینقدر ماسک استفاده شد. 50,000 ماسک روزمره استفاده سیستم صحی افغانستان است استفاده میشه. در باری که آیا کسایی که یک دفعه وار گرفته باشد دوباره مصاب میشه، بله مصابیت هست، مگر مرض شدید نمی باشه. پس بسیار احتیاط باید بکنیم. اینطور نکنیم که بگویم که خب ما مصاب شدیم دیگه ما خلاص هستم. نه، ماسک کلگی ما استفاده کنیم، چی مصاب شده باشیم چی مصاب نشده باشیم. و این دوست ما که از قندار زنگ زده بود که 2 یا 3 نفر اعضای فامیلشان تستشان مثبت بود و خودشم اعراض و علائم پیدا کرده بود مگر تست نکرده بود، دیگه احتمال زیاد میره که این مصاب شده باشه، مگر باز هم باید احتیاط کنه و از ماسک مسلسل است.
نظر صاحب دغه ورور چې د قندار نه تماس ونیو او چې د ماسک نه استفاده نکو، او بل سوال دا و چې آیا یو شخص چې کله په دغه کرونا باندې اخته شي بیا په آینده کې دوهم ځل لپاره بیا په ده باندې حمله کوي او کنه کوي؟ اول دا چې باید د ماسک پر رابطه باندې ټول هغه تدابیر چې هغه وقایوي وي، نو د هغې پر رابطه باندې باید ډېر زیات تبلیغات وشي تر څو چې د خلکو دغه دې پوهاوي سطحه پورته لاړ شي او دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د دوی په هغه انتشار کې کموالی راشي یا د مرض په نیولو کې د مرض په مصابیت کې. بل دا چې په دې مرض کې ری انفیکشن یا دوباره مصابیدل شته، خو تر اوسه پورې هغه تحقیقات چې کوم سوي دي، بعضې اشخاصو په نیز باندې چې کله یو ځل دپاره په دغه کرونا باندې اخته شوي وي، د هغوی په نیز باندې 3 میاشتې بعد دوهم ځل دپاره بیا هم کرونا ته تللي دي. بعضې ټریلونه یا بعضې تحقیقات چې سوي دي 6 میاشتې بعد، بعضې 8 میاشتې بعد، خو دوهم ځلې نسبت اول ځل ته چې کوم دغه د شدت د مرض چې ده کم وي، ځکه د پخوانه د دوی په بدن کې د همدغه وایرس انټیبادیانې موجودې وي. نو چې کله دغه وایرس دوهم ځل دپاره د همدغه شخص بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې زیات شدت رامنځته کړي او دغه کلینیکي اعراض او علائم ډېر مخته لاړ شي، په داخل د سږو کې دغه په اسناخو کې تبادله د غازاتو خرابه کړي، مریض نپسنګی ته بوجي، په خپل د وجود هغه انټیبادیان چې په خوا په وجود کې تشکیل شوی دي دغه انټیجن یا دغه وایرس له منځه وړي او بیا نو شدت یې کم وي. خلاصه دا سره به داسې ووایي چې د دې وایرس دوباره مصابیت هم امکان لري چې دوم ځل دپاره هم ورباندې یو شخص چې اول ځله تېره کړې وي دوم ځل دپاره بیا هم ورباندې مصابیدلی شي.
سمسور صاحب، چیزی که به شما مربوط است لطفا جواب بدین. بازم مزه صاحبم
راجع به پیشبینی هایی که صورت گرفته، موج دوم تعداد مصابیت ما بیشتر می باشه، به همین خاطر وزارت صحت عامه آمادگی خوبتر نسبت به موج اول گرفته که تعداد بسترها را ما بیشتر کردیم، تعداد لابراتوارها و معایناتی که روزمره انجام میشه بیشتر شده و تیمای مشخص مراقبت های خانگی با آماده شده تا کسایی که در خانه قرنطینه هستند به وار رسیدگی کنیم.
احمدزی صاحب شما چیز علاوه میکنین چی؟
بله نظر صاحب، دا چی لکه پشتون صاحب چی سوال وکړو چې اوله صفه خطرناکه ده که دوهمه صفه نسبت د اولې صفې په نسبت باندې ځکه خطرناکه ده چې دغه دوهمه صفه په یخ کې راغله. معمولا وایرسونه چې دي په ژمي کې چې کله هوا سړه وي یخ وي ډېر زیات فعال وي او اکثرا په ژمي کې دوی خطرناکه تمامېدلی شي.
سمسور صاحب شما یک جنبندی بکوین، آخرین توصیهتان به مردم
مردم بگوین سپ چی باید بکنن، هر چی که لازم میبینین که به مردم مفید باشه لطفا بگوین سپ.
نظر سپ مردم باید همکار امرای وزارت صحت عامه باشه، توصیه ها را مراعات کنن، ماسک بپوشن، دستای خود مکررن بشوین، از جایی که بسیار مزدحم است رفت آمد کمتر کنه و در پالوی ازی کوشش کنه که مقاومت بدن خود با خوردن سبزیجات و میوه‌جات بیشتر بسازه و کسایی که عملا مقدار ویتامین دی شان کمتر است میشه از تابلت ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی را در شیر برد از او استفاده کنه. کوشش ما باید همه ما کوشش کنیم 95% نفوس اگر ماسک استفاده کنه ما این ویروس را کنترل کرده میتونیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر فضل احمدزی متخصص داخل از اشتراکتان به برنامه. از شنوندگان محترم تشکر.
دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړي